پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبرې خبرونه کې موږ نور یاس نوري هرکلی کوم و به ورته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسلام رولا سالی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت دریز بیا تکرار کړی دی. ټاکل شوی بل سبا روسیا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې کوربه وي. روسیا په دې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبرې کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې د ازادي راډیو بحث هم د موسکو او استانبول غونډې ته ځانګړی شوی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شبر دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هرات پښتون بند پر پروژه بریټ شوی. د بغلان پانتون د استادانو او محصلینو پر موټر ډز شوی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په ټوکیو کې دي او په سیمه کې د چین د نفوذ پر اندېښنو خبرې کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان دی جالینا پورټر پرون شپه په یو خبري غونډه کې د ماسکو په کانفرنس کې د خلیل زاد د ګډون خبر ورکړ او وی ویل د ماسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او څرګندوي چې نړیواله ټولنه په دې اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښمنه ده. د ماسکو په غونډه کې د خلیل زاد د ګډون پلان شي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشيبه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشيبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوه دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د دې پیښې په اړه وویل
نن سهار 3 بجې د وسلوالو مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات په کارو خلوصوالي کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اوولس میلیونه ډالر لګښت شازي چې تمه ده چارې د روان میلادي کال تر اخیره بشپړې شي. دا بند د 15 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړېدو سره به شاوخوا 1.5 هکتار ځمکه خړوب شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پانځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمري په لمن کې بریټ شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پېښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید دو نفر دارم، زخمی هم 6 نفر.
دو تنمو شهیدان دی او شپشنور تپیان دی. پو وشل شیو که یو محصل دی او بل د موټر چلوون که پو تپیانو که استادان او محصلین دی. د دې برید مسئولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. لومړۍ وی سبا، بلې بیا د جمعې په ورځ او درېیمه وی د شنبې په ورځ. دا درې سره لوبي د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې دوی ټیسټ لوبي وشوې چې یو د یوه په وړاندې مساوي شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډیر سین د سوریې د کړکېچ د سیاسي حل د بیا پیل لپاره د نوي نړیوال چوکاټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شو. شاغلی پیډرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل په نوي هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیډرسن وویل دا ډیره مهمه ده چې یو نوی چوکاټ رامنځته شي څو هغه هیوادونه چې د سوریې په کړکېچ کې نفوذ لري یو ځای سره راټول شي. اوسمهال روسیه، ایران، ترکیه او متحد ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزران انتونی بلینکن او لوید آستن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړي. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحده ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقدامات په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او اوستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخته لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د واشنگتن ډی سی وی محکمې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري په شپږمه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په قضیه کې دوه کسان پر یو پولیس افسر په برید تورن کړی دی. د امریکا عدلیه وزارت وایي د پنسلوانیا اوسیدونکی 22 کلن جولیان خاطر او د لویدیځې ویرجینیا اوسیدونکی 9 کلن جورج تانیوس محکمې ته د یو شکایت په اساس نیول شوي دي. خاطر او تانیوس پر کانګرس ته یرغل په پیښه کې حاضر وو او ویډیو یې په داسې حال کې اخیستل شوې ده چې د پولیس افسر براین سیک نیک پر مخ د حیواناتو پر ضد د ځانګړي سپری په شیندلو کې له یو بل سره همکاري کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې نوموړی پولیس چې وروسته بیا مړ شو او دوه نور پولیس افسران د خاطر او تانیو د دې کار مخه نیسي، له هغه ځایه لرې کیږي او د یاد پولیس افسر د سترګو د مینځلو لپاره د اوبو د موندلو هڅه کوي. د امریکا د کانګرس پر بدنۍ د ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې له 300 زیات کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای.
له احمد چې برنامه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریځ چې د موقت او انتقالي حکومتونو د جوړېدو له طرحې سره مخالفت څرګند کړی ټینګار کړی دی. روسیه بل سبا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې قربانه ده. روسیه د دغې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې نفس کې دوی دوه ګټې دي، یوې خپله د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دومې د نړیوال پرستیج خبره ده.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لري؟
اجندا مشخصه نه ده او اسکو اصلا به ضرورت یې افغان وکړه چې وسط بند راغلی دی، مجبور دا خبره تر ته ورسی.
15 دقیقې بحث مو چې د خبرونې په دوهم نیمه کې اوریدلی شئ. دی هم د موسکو او استانبول پر غونډو څرخي. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دوکانداران ورڅخه وړې افغانۍ نه اخلي.
دغه روپۍ چې دي دوکانداران یې نه اخلي، ولو که سوالګر لې ورکې هم یې نه اخلي. نو موږ اوس داسې حیران یو چې په دې روپو باندې موږ څه وکړو؟
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په پام کې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید 19 استرازنیکا واکسین چې په دې وروستو کې تطبیق څو هیوادونو کې ځنډول شوی دی بحث وکړي. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریځ ټینګار کړی. افغان دولت د سولې د خبرو په دوام د لنډمهالي یا موقت حکومت له طرحو سره مخالفت څرګند کړی او تر خوا د انتخاباتو له لارې د واک پر لید ټینګار کړی. په عین حال کې زلمی خلیل زاد لا هم په کابل کې د یو شمېر سیاستوالو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. زلمی خلیل زاد داسې مهال په کابل کې لیدنو کتنو ته دوام ورکوي چې بل سبا به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په پام کې ده چې خپله خلیل زاد د افغانستان د دولت طالبانو او یو شمېر د افغانستان د جګړې یا د افغانستان د مازلې د ښکېلو لورو مهم استازي پکې ګډون وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
زلمی خریدار سره لیدنې یو ورځ وروسته د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي دوی په دې لیدنه کې د سولې په اړه د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار کړی دی. ښاغلی صالح نن سه شنبه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنه کې د وضعیت ارزونه وشوه او دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اصولي دریځ بیا تکرار کړل چې د یوې تنظیمي او د دیني استبدادي ډلګې واکمني ورته د منلو نه ده. ښاغلی صالح زیاته کړې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي او د دې بهیر اصلي مسیر ته راوګرځي. امر الله صالح له دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په وړاندې شوې طرحه کې اسلامي فقهي عالي شورا د جوړښت په اړه ویلي وو له پاکستاني مدرسو څو تنه فارغ مولایان دته د مسلمانۍ سند نشي ورکولی. د افغانستان حکومت په دې طرحه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت په اړه هم ویلي وو هر څوک کولی شي د کاغذ پر مخ یو خوب یا خیال ولیکي او د عملي کولو لپاره یې دوی ته فرمایش ورکړي، خو دوی ته اساسي قانون او د خلکو رایه د واک د لیږد معیار دی. ښاغلی صالح داسې مال دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او له یو شمېر سیاسیونو سره یې کتلي دي. دوی دوو تنو عبدالرب رسول سیاف او صلاح الدین رباني په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو له دې لیدنو خبر ورکړی. ښاغلی سیاف وایي له خلیلزاد سره یې لیدنه کې د سولې بهیر په وروستیو بدلونونو او تازه نوښتونو بحث او هر اړخیزې خبرې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم ورته خبره کړې او زیاتوي له زلمی خلیلزاد سره په تصویري خبرو کې د مسکو او ترکیې د غونډو په اړه هم بحث کړی دی. امریکا هم د مسکو د غونډې په اړه خپل پریکړه کړې او وایي زلمی خلیلزاد به پکې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایي مرستیالي جیلینا پورټر د مارچ په 15 وویل دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه ده او توخوا به یې د دې بهیر اړوند د نړیوالو اندېښنې هم مطرح شي. هغې زیاته کړې وه موږ له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو همکارانو سره پر دې بوخت یو چې د سیاسي جوړجاړي لپاره پرمختګ ګړندی کړو او د دې بهیر د دوام لپاره زموږ هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ کېږي. طالبانو د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی دې غونډه کې د ګډون په موخه ټاکلی دی، خو تر څام د افغانستان حکومت ویلي چې ډاکټر عبدالله به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولې د دې پلاوی نور نوم نه لاخپور شوی نه دی؟ خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوي یو شمېر کسان به هم د دې نوملړ برخه وي. نوري صاحب
بلې مننه. کورودان بیا هم پام دې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په موسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري به عبدالله عبدالله او د طالبانو لوري به هم د طالبانو د ډلې مرستیال مشر او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. په پام کې د موسکو په کوربتوب دا غونډه بل سبا یعنی د پنجشنبې په ورځ جوړه شي چې یو شمېر سیاستوال او دغه راز د افغانستان په مسله کې ښکېلو د یو شمېر هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي. صالح محمد صالح په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د موسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره مرسته کولی شي.
ټول هغه ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو کې دي دا که په دوها کې دي او که په خوا په مسکو کې شوي دي یا په ترکیه کې دي، ټول په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او ښایي دغه سه غونډې د مختلفو خواوو په ګډون باندې هغوی وکولی شي د میز په سر خپلې خواستې او غوښتنې کېږدي او یو بل ته یې مخامخ سره ووایي او د خپلو دریزونو د رد ځواب هم ترلاسه کی یا د تایید ځواب هم ترلاسه کی. دغه سه ناستې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یوه مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به د نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین تر څنګ پاکستان هم برخه ولري، ایران ته هم دعوت ورکول شوی دی، طالبان به هم خپل دریځ مخامخ ووایي، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریځونه سره ووایي سره شریک به کی او د دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښوولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې چې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وي، که روسیه برخه اخیستې ده که نه ده. روسیه په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغسې بنسټپالو ډلو لاسته ورنه شي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه یې وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې تیانو ګویا هماغسې لوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویومو کلونو کې وه د تېرې پېړۍ.
ځینې باورونه دا دي چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریځ وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی. ما د خدای د پاره یار دی، دله نه د رحمان بابا خو ډېر پخوا ویلي دي. روسیا خپل امنیت په دغه کې دلچسپي لري چې د امنیت وساتي، له مخدره توکو څخه ځان وساتي. د بلې خوانه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفت باندې خپل سیاسي شتون څرګند کړي او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیه تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې شوه، فکر کوم دی د دوی هغه نړیوال پرستیژ ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی. د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده او د دغه ستونزې په هواری کې به دغه سه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي. یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیژ خبره ده.
د موسکو د سولې د غونډې په اړه، البته د کېدونکې غونډې په اړه، په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره مو مرکه کړې وه. البته د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث هم د موسکو او د استانبول غونډو ته ځانګړی شوی دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د کانونو د وزیرانو شپږمه نړیواله غونډه د شپږویشتو هیوادونو د کانونو د وزیرانو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون نن ترسره شوه. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د شپږویشتو هیوادونو استازیو د ویډیو کانفرنس له لارې په سکتور کې د کورونا ویروس په اقتصادي زیانونو او راتلونکي کې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړ. نوموړي وویل چې افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ د استخراجي صنایعو سکتور هم د کوټنون نسلامه لډیر اخیسمن شو او د ستر او کوچنی مقیاس د قراردادونو پروسې د اقتصادي زوړ لامل له ګڼو ستونزو سره مخ شو چې له دې امله سکتور اقتصادي زیان ولید. د وزارت په دې ورسېو کې یو شمیر پروژې اعلان کړي چې په سکتور کې بیرته تحرک رامسته شوی او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه پلاوی د روسیې د تاتارستان ایالت د سوداګرو سره په لیدنه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا او په دواړو هیوادونو کې د شته فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د تاتارستان سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان لوري سره یې کتلې دي. نوموړي وویل چې افغانستان د روسیې سوداګرو او پانګاچونکو لپاره د تالک، د ډبرو، د معدنونو د استخراج او بلنګاز، د انځرو، ممیزو او ځینو نورو محصولاتو په برخه کې د پانګې اچونې لپاره تر ټولو ښه ځای دی. ښاغلی مومن وایي روسیه او افغانستان هڅه کوي چې خپلو سوداګریزو اړیکو ته لا ډېره پراختیا ورکړي. په دغه ناسته کې روسي سوداګرو په افغانستان کې د پانګې اچونې په اړه د خپلې لیوالتیا څرګندولو تر څنګ ډاډ ورکړی چې تاتارستان به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې یو سوداګریز مرکز جوړ کړي او سوداګر به وکړي چې د خوخي وړ محصولات د روسي څخه وارد کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغاني 2.5 پوله، یو یورو 2.90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغاني 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي روپی 1.6 افغاني او زر پاکستانی روپی 1.6 افغاني.
ازادي رادیو او ریا اوسمی و نړیوال موضوع ټاکل شوی دی. روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا وروسته له هغې چې ډېرو هیوادونو د یو شمېر هغو اندېښنو له کبله چې په یو شمېر کسانو کې چې دغه واکسین ورکړل شوی دی وینې د غوټه کېدو پېښې رامنځته شوي دي، دغه واکسین له کارولو ډډه کړې ده. نور به د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د آکسفورد پوهنتون په همکارۍ د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو استرازینیکا څخه د استفاده نه دروي، خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسین نه ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټې جوړوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټې جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته، نو باید دا واکسین وکارول سي. د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې، جرمني او ایټالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله. وروسته پرتګال، اسپانیې، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ. که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي، خو د مارچ په 14مه د دوشنبې په ورځ هالینډ هم لکه آیرلینډ، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه. اروپایي ټولنې د فایزر یا بایوټیک، موډرنا، استرازینیکا او جانسن ان جانسن واکسین تایید کړي دي او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري. د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سې شنبې په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپایي ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنه کړي، خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز. وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی. انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي. د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر نه واکسین واکسین کېدل ښه دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووید 19 مخه نیسي او روغتیایي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي. په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي، په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي چې د کورونا ویروس وبالا تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دوکانداران ورڅخه وړي افغاني ناخلي. دوکانداران بیا وایي چې وړي افغاني ورڅخه صرافان ناخلي، صرافان په خپل وار سره ادا کوي، بانکونه ترې وړي افغاني ناخلي. دا چې د بانکونو مسؤلون څه استدلال کوي، نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې واورو.
شاپور شینواره د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخه کنډو کې سرتیری دی. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسته کې دنده لري. د پولیسو دې سرتیری راته یو موټی افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پرې وکړي. لاسی کراچی چلون کې او غریب کار کسان هم وای ډیر کله خلق د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوي دي. سید ولی پاسداباد کې د چایو سماوار لري.
چې څوک بانک کې ماشواري دغه کې هیل کې وګورې د ګونو کې له چې موږ څوک راوړي موږ څه د چواله موږ 50 روپو ته نه چې هغه موږ له ګونو یو ګورې د ګونو راکی هغه چې به کم دکاندار را ورکو موږ نه بیت نه نو دا موږ غټه چارواکو ته دا هیله ده چې دا هم کی یې به خې بند کی
دکانداران به وای لتی رو دو کالو ی وړو افغانی باندې راکړه ورکړه کوله او کومستوزه پکې نه و خو دا دو میشت کیږي چې له دوی هم بانک ناخلی نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړی دی عبدالخالق اسدآباد کی دکان لري
غوانو رواج فون ډیر خو موږ د خوشاله هم چې اوس د شوی دی دا یو ګون او دغه چې څوک نه اخلي بانک هم نه اخلي سرافان هم نه اخلي او موږ څوک نه اخلي موږ د پرستو دغه د ټول بوتل هم دایته یو سره سپارل
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوی خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي ځکه چې ډېر زیان یې عادي غریب کارو ته دی په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي خو یو شمېر هټۍوالې د شخصي ګټو په خاطر د رایج کېدو مخه نیسي په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجي شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د هغه یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي او که چېرته منظم دکانداران یې واخلي مخترې واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جېب کې پاتې نه شي صفاس که زه ورکم او هلته بېرته سیب شراب را واخلي شراب بېرته ما ته را وړي هغه کوم مقصد دپاره چې هغه مقصد دی حاصل نه شو د مشکل ټول دکاندار جوړ کړی دی
د کونړ والي وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
منګ شاروالی ته هدایت کړی دی چې نرخونه هم کنټرول کړي ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغانۍ واخلي او د چلخ لاندې راوړي په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغانۍ دوی واخلي
د کونړ په ګډون د ډیورنډ کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستانی روپیو کوله خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي عام افغانان خوښ دي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي
ستاسو له پیغامونو
غلام حسن خان غیرت کوچای د لوګر له سیمې ته سره په تماس کې موجود آزادۍ راډیو ټول امید کر ماندانو ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل خو همدا مشکل دی موږ دغه ده چې د موږ مالچرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوي دي لنجه شوي دي او دوه مشکل دغه ده وروره چې څه کال ډېره زیاته وچکالي روانه ده د کوچانو د څاروي لپاره هیڅ ګیا په افغانستان کې نشته نو موږ دا هیله له مسؤلینو لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مالچرونو ته کوچانو د څاروي لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی
د لپاره ولایت په کوول له کولای نه ځي زمو نو په من کې کې د وښ کولای لا سمو ډیر فازا دی او د حکومت دا او خیش کې چې موږ سمرې سره وو چې موږ معلوم نه موږ په څنګه ټول برباد ولا دا سلام
زابل نتی د زابل ولایت څخه ستاسو سره پاړې کټیم زابل په ولایت کې هیڅ کار نه ده سوی زموږ د خورواریانو منځکي سدي مکتبونه نه لري یو مکتب د غم د کرایې مکتب د کله درس وکړل نه وي د ټولې علاقې خلق زمون اولادونه د تعلیم لپاره څو موږ دولت دا غواړو چې دغه چټي ونیسي او مکتبونه راته پال کړي وسلام
د هلمند ګرا د بازان د ورسولې د کمنګران د کلی په څنګه خبره غاګول ماما کوم د غدی د کلینیک ته اتان راوسته وي د تلیاز باندې ګولې او دوای ورکې موږ مریضانو مشته نه راکې سلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
بل سبا د پنځشنبه په ورځ به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لرلی شي؟
اجندا مشخصه نه ده او اسکو اصلا به ضرورت اقدام وکړ چې اوس د بند راغلی دی، مجبور دا خبره سر ته ورسوي.
دغه راز به د اپریل په میاشت کې استانبول هم د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د موسکو او استانبول غونډې به وکولی شي چې په دوحه کې د سولې بهیر اغېزمن کړي. وړاندې د ازادي راډیو په ځانګړي 25 دقیقې بحث کې مو پر دغو دواړو غونډو تمرکز کړی دی، خو اوس په افغانستان کې د